Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه د دلمریز 1404 نیوی د دلوی یولسمه او د 2014 میلادي کال د جنوري یو دیرشمه د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم هند ته د اجرایی رئیس عبدالله د سفر د هدف کابل ته د ازبکستان د برښنا د بیا فعالیتو په لاره کې د خندونو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان اجرایی رئیس نن هندوستان ته سفر کوي. ترکیه وایي په اوبو کې لشته لږه 9 تنه پناه غوښتونکي ډوب شوي دي او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې د سولې پر خبرو د نظر تبادله وکړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر په ننګرهار کې د دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی دی. د افغانستان د ملي تلویزیون ویاند او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار وړمه شپه د ناڅرګندو وسلوالو په غلچکی حمله کې ووژل شو. د نوموړي جنازه پرون خاورو ته وسپارل شوه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د جنازې په مراسمو کې وویل چې ولسمشر امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسار د وژنې مسأله جدي تعقیب او قاتلان د قانون منګولو ته وسپاري. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په میدان وردګ ولایت کې د 9 وژل شویو ماشومانو له کورنیو سره مرسته وشوه. د میدان وردګ ولایت د مطبوعاتي دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم دا مرسته د ولسمشر په ځانګړي حکم د هغو 9 ماشومانو له کورنیو سره وشوه چې د روان کال د قوس د میاشتې په 14 نیټه د ملي اردو لخوا د هوان د توغول شوي مرمۍ د لګیدو په پیښه کې ووژل شول. د خبر پاڼې په اساس د هر وژل شوي ماشوم کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکول شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله د تروریزم په اړه په یوه کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته سفر کوي. د اجرایی ریاست مرسیال ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دغه کانفرنس د هند په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه ډاکټر عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکوي. فیصل همداراز ویل چې اجرایی رئیس به د هندوستان له صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو جکپورو چارواکو سره هم وګوري. د نوموړي په وینا د دې سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه موافقې هم لاسلیک شي. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږته لږه 9 کډوال له ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. ویل کېږي دغو کسانو غوښتل چې د اوبو له لارې ځانونه یونان ته ورسوي. د راپورونو پر اساس تر 60 ډېر کسان ژغورل شوي خو ځایي چارواکي وایي کېدای شي د وژل شویو کسانو شمیر زیات وي. په وروستیو څو اونیو کې په زرګونو کډوال د ترکیې له لارې د یونان ټاپوګانو ته تللي دي. د کډوالو د نړیوالې ټولنې په وینا په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې 244 کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغه چې پرون یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله شوه دې هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د روسیې سوخوی 40 جنگی جت الوتکه پر روسی او انګلیسی ژبې له پرله پسې اخطارونو سره سره د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې د خبرو په اړه ټلیفوني خبري وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل لاوروف او کیری موافقه وکړه چې د فبروري په 11 د مونشن په نړیواله غونډه کې به د سولې په اړه خبري وکړي. د سوریې پخوانی صدر اعظم قدری جمیل د سوریې د مخالف ګوند په استازیتوب د مونشن غونډې ته هیله مندي ښکاره کړه او ویل
Le meeting de l'UNIR doit résoudre le problème des Kurdes.
باور لرم چې د مونشن غونډه به د سوری کوردانو په ګډون د سوریې د سولې له خبرو د خبرو ستونزې حل کړي. د سوریې د سوریې د سولې خبرې د جنوري په 9 په جنیوا کې پیل شوې. په دې خبرو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی میستورا د سوریې د حکومت مخالفانو او سعودي عربستان چې مخکې په خبرو کې د ګډون پریکون کړی و برخه لري. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یوه امریکایي جومات ته ځي. اوباما په داسې حال کې یوه جومات ته ځي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې شوې دي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما به د فبروري په 3 د بالتیمور د مسلمانانو د ټولنې جومات ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا وکړي.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.19. په بامیان کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.12. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.1. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 13.6. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.2. او په ګردیز کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 6.2.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 پیلېږي، د ماښام تر 2 په منځنۍ څپه 12:00 نیمې دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 2 وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. اوس 2:00 دی. د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان اجرایي رئیس د هند سفر په لړ کې له هندي چارواکو سره دوی موافقې لاسلیک کوي.
د دې هوکلیک پر اساس د افغانستان او هند ترمنځ د
افغانستان برېښنا شرکت وایي د امنیتي ستونزو د لرې کېدو په صورت کې کابل ته د برېښنا لیږد په لږ وخت کې بیرته فعالولی شي. د ولسي جرګې ځینو غړیو د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړه. په داسې حال کې چې د کابل یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې جرمونه زیات شوي، پولیس وایي د جرمونو ګراف ټیټ شوی دی.
نو څلور میاشتې کې اوس موږ 30% تقریبا څنګه ټیټوالی لرو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې ویل، د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله نن هند ته ځي. د سفر 5 نه دی. ښاغلی عبدالله به د هند له چارواکو سره د کتنو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په یوه کانفرنس کې هم ګډون وکوي او د غرض به له هندي چارواکو سره دوی موافقې لاسلیک کړي. د موضوع نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یوه کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرایي ریاست مرستیال بیان جاید فیصل د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي.
د دې څلورورځني سفر هدف په هند کې د تروریزم ضد کانفرنس کې اشتراک او هلته وینا ده. د خبرو جزئیات معلوم نه دي، ولې د افغانستان اجرایي رئیس د هند له دوه ورځو سره په لیدنې کې دوه اړخیزه مذاکراتو کې به پر هغو مسایلو خبرې کوي چې هم د افغانستان لپاره او هم د هند لپاره اساسي ارزښت لري. په ټوله کې به د خبرو موضوعات د راکې وړ مسایل چې دواړو هیوادونو خاص اهمیت او ارزښت لري.
فیصل وویل اجرایي رئیس به دغه راز د هندوستان له لومړي وزیر نریندرا مودي، د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او یو شمیر نورو لوړپوړو مقاماتو سره هم وګوري. د فیصل په وینا د دې لیدنو پر مهال به د ایران د چابهار بندر په اړه چې د هندوستان په پانګونه جوړیږي هم خبرې وسي. د نوموړي په وینا د دې سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. فیصل وایي د یو تړون په اساس چې د دواړو هیوادونو سفیران به یې لاسلیک کړي، د دواړو هیوادونو سیاسي پاسپورت لرونکي کسان به له ویزې پرته تګ راتګ وکولای شي. د اجرایي ریاست مرستیال زیاتوي چې بل تړون به د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې په هدف د سوداګرۍ د خونو ترمنځ لاسلیک شي.
موافقه هم کیږي یو بل هوکلیک هم لاسلیک کیږي. د دې هوکلیک پر اساس به د افغانستان او هند ترمنځ سیاسي اصولو باندې د ویزې محدودیت باندې بحث شي.
ډاکټر عبدالله عبدالله پر داسې مهال هند ته سفر کوي چې یو میاشت مخکې په مزار شریف کې د هند پر کنسلګری حمله وسوه. د دغه پیښې مسؤلیت د جیش محمد په نوم یوې وسلوالې ډلې ومني. تر دې مخکې د دواړو هیوادونو چارواکو تروریزم ګډ دښمن بللی وو او هند د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د یو شمیر نظامي تجهیزاتو مرسته کړې.
د افغانستان برښنا شرکت وایي لا هم په بغلان ولایت کې د وارداتي برښنا ستونزه حل شوې نه ده. څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې له ازبکستان د وارداتي برښنا پای په بمونو والوزولې. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې که امنیت په سیمه کې ټینګ شي نو په اتو ساعتونو کې به د برښنا مزي سره ونښلوي او کابل ته به برښنا راولي. رحمت الله افغان د دې شرکت له ویان وحیدالله توحیدي څخه پوښتلی چې دا ستونزه به کله حل شي.
تاسفانه تر اوسه پورې حل لا نه ده، ولې مونږ ته د تک اجازه خپل سیمه ته نشته. مونږ کوشش وکړل د سپینګرو لارې دا مشکل حل کړو، خو بیا هم نتیجه لا نه ده ورکړې. او همدارنګه د امنیتي قواو سره چې خبرې کړې دي، بیا هم تر اوسه پورې نتیجه یې مثبته نه وه. که مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ دننه شو ساحې ته، مونږ په اتو ساعتو کې دغه نتیجه رفع کوو. خو یو ښه خبر دا لرم، ویل کېږي چې د دفاع د وزارت او داخلي د وزارت دوه لوړ پوړي جنرالان او چارواکي ساحې ته تللي دي او ساحه کې ډېر په شدت سره لکه چې فکر کوم جنگ پیل کړی او تر څنګ یې تعهد کړی چې مثبت تغیرات به ډېر ژر راوړي. نو دغه مثبت تغیرات سره به موږ وکولی شو دغه ساحه موږ ته تسلیم کړی شي که به هر خواوي ته اجازه راکړ شي. فقط موږ وکولی شو دغه د برښنا پایا روغ کړو، ورغو او کابل ته برښنا ورسو.
د افغانستان ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریه جنگ ته د افغانانو لیږل ناورین بودی وایي چې افغان حکومت په دې اړه له مصلحتونو کار اخلي. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدرام وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه په ایران کې د سوریه جنگ لپاره د افغان ځوانانو جلب او جذب د خوراندښنې وړ موضوع بولي، وایي چې باید د حکومت دریز روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالروف انعامي د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د سوریه جنگ ته په زور د افغانانو لیږلو موضوع په کافي شواهدو ولاړه ده، خو افغان حکومت په دې اړه تل محافظه کارانه عمل کړی دی.
وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر
ایران د خپلو سیاستونو په خاطر د افغانانو له مجبوریت نه وړه ګټه پورته کوي او دا وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. که د دې موضوع په اړه حکومت چې د خلکو څخه دفاع په کاري لومړیتوبونو کې ده جدي ونه درېږي، ناورین پیدا کېږي. څوک چې په سوریه کې نیول سوي ډېر شمېر افغانان وو او دا د دې موضوع د ثابتولو لپاره دلایل دي، خو حکومت مصلحت او ډېره محافظه کاري کوي.
ښاغلی نامي وایي چې حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان او ایران رول ته په کتو تل د هرې موضوع په اړه کمزوری عمل کړی او د دې لپاره چې د هغوی زایتی حاصل کړی وي په ډیرو حقیقتونو سترګې پټوي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په تازه راپور کې ویلي چې د ایران سپای بازداران زرګونه افغان ځوانان په زور د دې لپاره جذب او سوریه ته لیږي چې په هغه یواد کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ وجنګیږي. دا په داس حال کې ده چې دې موضوع د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم غبرګون هم راپارولی دی. په کابل کې د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد ایدرزی وایي چې که د سوریه جنگ ته د ایران لخوا د افغانانو د لیږلو موضوع صحت ولري، دا د نړیوالو میثاقونو څخه ښکاره مخالفت دی.
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان بیشتر فعالیت
د کډوالۍ نړیوال سازمان ډیر فعالیتونه د کډوالو په بیرته راستنېدو او له دوی سره په بشري مرستو ولاړ دي. ولې له دې ټولو سره د یو نړیوال سازمان په حیث ځانته دا حق ورکوو چې که داسې موارد موجود وي د نړیوالو میثاقونو د ټولو موازنو سره د حرکت په تضاد کې دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلي داسې ادعا هم کړي چې په کابل کې د ایران سفارت او ځینې مرکزونه د افغان ځوانانو د جذبېدو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. د ویلي چې ځینې ځوانان د دې مرکزونو لخوا همدلته هڅول کېږي او بیا د سوریې جنگ ته د ایران لخوا لیږل کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې د دې موضوع د ثابتولو لپاره د یو راپور په ورکولو موظف کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه وایي
خاطر تثبیت از اینکه
موږ له راپورونو معلومات لرو چې ګویا یو شمېر افغانان د سوریې په جنګ کې دخیل سوي وي. ولې د دې کار د ثابتېدو لپاره چې څومره دي او کوي له کومو لارو د سوریې جنګ ته ننوتي، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل سوی چې په دې اړه د ټولو هیوادونو او شبکو سره اړیکې ونیسي.
په همدې حال کې د سیاسي اړیکو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې افغان حکومت د کورنیو ډیرو جنجالونو له امله د دې موضوع کنټرول ته لازم پام نه دی کړی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر په ننګرهار کې د دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي تحقیقاتو امر کړی. په میدان وردګ ولایت کې د نهو وژل شویو ماشومانو له کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته وشوه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تروریزم په اړه په یوه کنفرانس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته سفر کوي. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال له ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغه چې پرون یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې د خبرو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره د راتلونکي اونۍ یو امریکایي جماعت ځي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اپري و بجیاو ولس دقیقې شوې د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو ترڅنګ د ژوند رنگونه هم لرو. خو اوس به صالح محمد صالح ووایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
له هند خبرېدونکو ورځپاڼې د سټیټسمن په خپل پرونی غنې کې د هغې غونډې په باب لیکنه خبرې کړې چې د ټوریزم پر ضد په پام کې ده په هندوستان کې وسی. په لیکنې کې راغلی د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ هند ته ځي، څو په جیپور کې د ټوریزم پر ضد په جوړیدونکي کانفرنس کې برخه واخلي. په لیکنې کې راغلی عبدالله به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره هم وګوري. دغه کانفرنس د هندوستان د ولسمشر پرانب مکرجی لخوا پرانستل کیږي. د سټیټسمن په خپل لیکنه کې زیاتوي دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې میاشت مخکې په مزار شریف کې د جیش محمد ډلې د سخت دریځو وسلوالو لخوا د هندوستان پر کنسولګری تروریستي حمله وسوه. د سټیټسمن ورسپاڼې لیکلي څو ورځې مخکې هندوستان 4 MI-15 ډوله څرخې الوتکې افغانستان ته ورکړې څو د تروریزم ضد عملیاتو کې ورڅخه ګټه واخلي. له هند خبرېدونکي بلې ورسپاڼې د اکانومیک ټایمز بیا د خپلې پرونۍ غنې په یو مطلب کې د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې چې افغانستان یې یو خطرناک هیواد بللی دی. د لیکنې په پیل کې راغلی سره د دې چې کلونه پرله پسې هڅې وسوې، په میلیاردونو ډالر مصرف سول او په سلګونو سرتیري ووژل سول، خو د باراک اوباما اداره لا هم افغانستان یو خطرناک هیواد ګڼي. ورسپانې د سپینې ماڼۍ د ویان جاش ارنیست وینا راخیستې چې ویلې دي دا څرګنده ده چې په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی او دا یو خطرناک هیواد دی. د اکانومیک ټایمز د ارنیست په حواله لیکلي افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونه له شاوخوا یو کال راهیسې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت لري. د لیکنې په دوام لولو که څه هم افغان پوځیانو ته د سر زیانونه اوښتي او دوی باید له ځینو تجربو ګټه اخیستلی، خو د امریکا پوځ او د ناټو متحدان د افغان قواوو د روزنې او سلام مشورې ورکولو په برخه کې لا هم همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي د امریکا ولسمشر د امریکایي پوځ او د ناټو د متحدانو له اجراءاتو خوښ دی ځکه افغان پوځیان لیوالتیا لري د خپل هیواد لپاره خپله مبارزه وکړي. واشنگتن ټایمز ورسپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت لیکنه خپره کړې. د دې امریکایي ورسپاڼې د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د ولسمشر باراک اوباما د هغه پلان په اړه اندېښنه لري چې غواړي خپل پوځیان له افغانستان وباسي، خو د جمعې په ورځ د امریکا د حکومت یوې څارونکې ادارې په خپل راپور کې وویل چې افغانستان د تېر کال په نسبت ډېر خطرناک دی. د لیکنې په دوام لولو سختریزه وسلول د قوی کېدو په حال کې دي او اقتصاد د خرابېدو خواته روان دی. په لیکنې کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د مشر جان څوبکو خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي د افغانستان تقریبا په هرو 4 ولسوالیو کې یوه د وسلولو لخوا د نیول کېدو له خطر سره مخامخ ده او افغان حکومت یوازې د افغانستان پر یو اویا فیصد خاوره کنټرول لري. د واشنگتن ټایمز په مطلب کې راغلی د افغانستان ناوړه وضعیت د امریکا ولسمشر باراک اوباما اړ کړ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر شمیر بیا غور وکړي. د دې پر ځای چې تر 2018 میلادي کال پورې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، باراک اوباما په اکتوبر میاشت کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ډیره 9800 امریکایي پوځیانو ډیره برخه دې په دغه هیواد کې پاتې وي او وروسته به یې شمیر 15500 ته رقم سي.
د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې په شهر کې د جنایي پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې ماښام او حتی کله کله په رڼا ورځ هم د شهر په ځینو سیمو کې د وسلو او چړو په زور له خلکو پیسې اخیستل کېږي. خو د کابل د امنیت قمانداني بیا وایي چې د پخوا په پرتله په جرمونو کې کموالی راغلی. ابراهیم صفای په دې موضوع راپور لري.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي. دوی وایي چې له ماښام وروسته کور ته په ستنېدو او له کوره په راتلو کې ورته ستونزې وي او په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی. جاوید او ادریس د کابل هغه دوه تنه اوسیدونکي دي چې له جنایي پیښو سره مخ شوي او نامعلومو کسانو ورڅخه په زور پیسې او موبایلونه اخیستي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
سه نفر بودن که آمدن یک
درې نفر و چې دلته راغله د یوه قد ټیټو او دوه تنه یې ماسک درلود او د بل مخ لوڅ و چې دلته راله او توفنګچه او برچی درلوده. زما دوکان ته راننوتل، پیسې، موبایل او نور شیانې یې رانواخیستل او آرام سول.
آرام شیدن دیگه.
از پانتون کابل می آمدم، از پانتون
لای کابل پانتون رخصت سم. پدی کوڅه کې دو بجې څوک نه و. پلار روانون چې موبایل کې خبرې کولې. یو دوه نفر و درولم، له یو سره توفنچا و له بل سره برچا و. راته ویل تلیفون دی وباسه. زما جیبونه ولټول، پیسې رانه واخیستلې، حتی از ما د پانتون کارت هم رات خو واخیسته.
په ورته وخت کې هم خلک هم وایي چې په دې ورستیو کې د خار په یو شمیر سیمو کې خلاوې ډېرې شوې دي او دوی له ماښام نه وروسته خپلو کورونو ته په ډاډه زړه نشي تللی. دوی وایي دولت باید د کابل ښار د امنیت په برخه کې پوره پاملرنه وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو حارث رحماني او محمد رومان له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل نظر داسې شریک کړ.
د داسې خلکو مخه دی ونیسي او هڅه دی وکړي چې امنیت ښه شي او په ځانګړي ډول د کابل ښار باید آرام واوسي.
خو د کابل د امنیت قوماندانۍ مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو ګراف شاوخوا 10% رقم شوی دی. دوی وایي چې د غلا یو شمېر پیښې شته خو پولیسو په کم وخت کې بیرته غله نیولې دي او د تعقیب لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په شاوخوا 3 میاشتو کې د جنایي جرایمو پیښې 10% کمې شوې چې دا یو خلاص تراوړنه ده.
په عمومي شکل زه تاسو ته وایم چې په دې 3 میاشتو کې په لاره چې مقایسه وکړو د 3 میاشتو کې اوس موږ 10% تقریبا څناڅه موږ کاهش لرو په جرایم ټیټوالی لرو او موږ دا په ثبوت سره یې اخیستلاته ناستاده د دوی ثابتولی سو هر څوک چې دا ادامه مني دا خبره نه مني.
دا په داس حال کې د چې لدې وړاندې هم د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کړی و چې د ښار په بیلابیلو برخو کې وسلوال اغلاب کیږي او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خو د کابل امنیت قوماندانۍ بیا کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت ته به د دوی په همکارۍ پوره پاملرنه وکړي.
په راپور کې مو واوریدل البته د کابل ښار د څو اوسیدونکو له قوله چې په ښار کې جرمونه زیات شوي، خو امنیت قوماندانۍ بیا ویل چې جنایتونه لږ شوي دي او غله او جنایتکاران نیول شوي دي. ستاسو په سیمه کې، په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ، جرمونه څنګه دي؟ زیات شوي دي او کم شوي دي؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکې، له 8 تر 9 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هره یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د سترې محکمې په همکاري د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د ښځو چارو وزیر پرون په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دا اقدام به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه کړي. په دې اړه ناجیه ساپی راپور لري.
سره له دې چې د نکاح خط ثبتول پخوا هم د افغانستان په محاکمو کې روان و، خو د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې نوې پروسې په پیل سره به خلک په ډېرې اسانۍ سره نکاح خط ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبې په ورځ د دې پروګرام د پیل پر مهال وویل چې د خاوند او ښځې ترمنځ د نکاح خط جوړول پر ښځو د تاوتریخوالي کچه راکموي او ستونزې هواروي.
د نکاح خط ګټه دا ده چې په ټولنه کې تاوتریخوالي راکموي. تاسې وګورئ، کله چې یوه ښځه نکاح خط ونه لري، حتی له میراث څخه محرومیږي، هغې ته میراث نه ورکول کیږي. د نکاح خط لرل ډېر مهم رول لري.
د نکاح خط ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت، سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د ښځو چارو وزارت د دې پروګرام لپاره خپل کارکوونکي د پلازمینې کابل د څلورو زونونو لپاره سترې محکمې ته معرفي کوي. د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې پروګرام له لارې هغه شمېر نارینه او ښځې چې ماشومان لري هغوی ته د زوجیت وثیقه، او هغه شمېر کسان چې ماشومان نه لري هغوی ته نکاح خط ورکول کیږي. دوی همدارنګه وایي چې د نکاح نامې دا پروسه لومړی په کابل کې له دولتي ادارو پیلیږي او بیا به د هېواد بېلابېلو ولایتونو ته وغځول شي. په همدې حال کې د سترې محکمې چارواکي هم د ښځو چارو وزارت له دې پروګرام څخه هرکلی کوي. د سترې محکمې عالي مقام د وثائقو او اسنادو د ثبت عمومي رئیس قضاوتوال صدیق الله حقیق د غونډې ته د خبرو پر مهال وویل:
ستره محکمه د خلکو په خدمت کې ده، خو دا چې د ښځو چارو وزارت په دې اړه نوې هڅه کړې، زه ترې مننه کوم. خپل زوجیت خط د ناموجودیت له وجې ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا شوې دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د نکاح خط په ثبتولو سره ښځه او خاوند د خپلو هغو حقونو ملاتړ ترلاسه کولی شي چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هغوی ته ورکړی دی. دوی همدارنګه له افغان میرمنو غواړي چې د نکاح خط په اخیستلو کې ځنډ ونه کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویپانه پاتره په یادلري له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه ده. او نن په دې موضوع خبرې کوو چې ستاسو په سیمه کې جرمونه زیات شوي او که کم شوي دي. او اوس هم د ژوند رنګونه
نو مست جلال درو جنم
د کم ځای
لغمان مرون
کا کاروبار دې څه دی دا اوس یوه وړه بکس ته ناشته چې پیسې پکې
صرافی کوم
صرافی کوي او ډیر خطرناک ځای کې ناس یاخو دي سین دې دلته پل دې
بل کار غریبی نشته بل ځکه نشم بس کرم تنګي نم پرې دې
دلته څوک سن وای
دلته بس څوک سن وای خو خلک په جنگلو لرو بیا سن وای
شای نه په جنگلو څنګه ځینې خو پیسې ورکړي
او نه پیسې نو ورکو مونږه
شپه آرام دي پیسې تاسو سره اوس په دې بکس کې پیسې هم دي بل شی لرای
بل کارتون مټون لرو بس همدا لاندې باندې کو څو کارډلې څوک مې دالي
اول ته ماسکونه یې خي دغه ګرنه
کوم خرڅ او خلکو د پرم
ثواب شي خپل اولی نه چي
ام ثواب شي ام فرماشي خو زه سیمه لره کوم چې تاسو سره خبرې کوم
شا او دغه دې سین بوې هم وی کنه ساړې پازا
بوې به وړي کوم ډېر پازا بوې شرولې د خپل همت ورکه چې زفایږي ډېر ګنده بوې گئی
شا او پیسې څنګه دغه صرافي کار کې ګټه شته نشته
ولا خیر روزانه بس خپل ډېرې پیسې
یعنی څنګه دیاری
تقریبا دنور مزرین خدام
نا
خلګی خې نور خې گزاره کین
نو دا صرافی کارم داسې دی چې تجربه ته ضرورت لري. تا چانس دکړل څنګه تشویق شوي
ما پاول روز کې چې شروع کړل ما په 12 روز کې 2500 روپے ګټل 2500 روپے نه بل چا وړ ورته غلط شوم
2500 افغانۍ
هغه غلط شوم نو هغه نه بس درلم نور کاربار نو ځان مرتکل کوم ولزت چې صدا الله در
هغه نو روز ته خو نه تیر وته چې شاته ډیری ورکړي یا چا زیاتې درکړي
همداسي کېده شي خو چې چا زیاتې راکړي ورکوي او چې موږ نه
زیاتې وړي دی غوړي
او جالي
او جالی پیسې څنګه
جالی پیسې خو اولالونه چې به وینو بیا سکرت پلاس کې ورکوم
دا سې کوم چلونه یا هنر خودلې شي خلکو ته چې پدې چل لغه جالی او سمې پیسې پیژندلې شي
جالی پدې پیژندل کېږي چې کلا کاغذ نه فوټو کاپی او بس اصلي او بدلې هغه ته معلومیږي
یعنی جالی چې وی خوې وی او ډول او هغه اصلي چې زګي وی
اصلي چې زګي او جالی چې ډبلې
اځینې بیا لاړې ورپسې وਹੀ به
هغه غلط کار دا هغه چې څوک کې سبکار هغه ته معلومات کېږي
خو اوس وی اوډول قلمونه راوتلې هغه
نو هغه د څه صحیح کارنه کې هغه نه تجربه خدا
او تجربه وخت ته ضرورت لري
ها
کار سره دی خوشاله یې
ولا کار سره خوشاله نو سو بیکاری ده
نو خوشاله سي ډیره مننه
تا نه هم مننه
او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښنی ولرې دا ازادي رادیو خبرونه دوام لري اوس بل خبری مجله جاوید دایمی وړاندې کوي
تشکر سلام از می کنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین 7:30 دقیقه به وقت کابل شد من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود امروز یکشنبه 11 ماه دلو سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شد با 31 جنوری سال 2016 میلادی رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم به هندوستان می رود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا قضیه کشته شدن مشاور فرهنگی والی ننگرهار به صورت جدی بررسی شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان زیمبابوه را با تفاوت 5 ویکت شکست داد و حداقل 39 پناهجو به شمول چند کودک در سواحل ترکیه غرق شده و جان دادند. مشروع خبرها رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز رهسپار هند می شود. قرار است عبدالله عبدالله در پهلوی دیدار با مقام‌های ارشد هند در کنفرانس مبارزه با تروریسم در جیپور نیز سخنرانی کند. نزدیک به یک ماه پیش از این سفر، کنسولگری هند در شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. گروه به نام جیش محمد مسئولیت این حمله را که از سوی نیروهای امنیتی افغانستان به موقع دفع شد، به عهده گرفته بود. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان گفته قضیه کشته شدن محمد زبیر خاکسار مشاور فرهنگی والی ننگرهار باید به گونه جدی بررسی شود. این را سلیم خان کندوزی والی ننگرهار روز شنبه در مراسم جنازه خاکسار بیان کرد و افزود رئیس جمهور اسلامی افغانستان به همه اداره های امنیتی هدایت داده که این قضیه را با جدیت بررسی کنند و عملانش را به پنجه قانون بسپارند. در پهلوی والی ننگرهار ده ها تن از فرهنگیان، ژورنالیستان و علاقمندان آقای خاکسار در مراسم به خاکسپاری وی شرکت کردند. آقای خاکسار که خبرنگار و طنزپرداز شناخته شده هم بود، پریشب در راه برگشت از ولسوالی سرخرود به شهر جلال آباد از سوی مردان مسلح ناشناس هدف قرار گرفت و کشته شد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. قرار است نمایشگاه آثار باستانی افغانستان روز پنجشنبه در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شود. نوراغا اخگر کارمند موزیم ملی کابل و عضو هیئت آماده‌سازی نمایشگاه در شهر پراگ به رادیو آزادی گفت قدمت این آثار بدست آمده از حوزه مسعینک لوگر بعد دوره بودایی می رسد. آقای اخگر در مورد این آثار بیشتر معلومات داد.
به تعداد 145 کلم اثری که قبلا هیئت جانبی افغانستان و چک در موزیم ملی کابل انتخاب کرده بودند یک سال قبل که این شامل کتیبه می باشه، شامل نقاشی دوری است، آثار مجسمه است و یک تعداد مسکوکات است، همچنان آثار برنزی است و غیره یک تعداد آثار دیگه هم است.
آقای اخگر افزود انتقال و نیز ترمیم این آثار به همکاری جمهوری چک صورت گرفته است. قرار است در این نمایشگاه شمار از مقام‌های افغان به شمول سفیر افغانستان در پراگ شرکت کنند. و کرکت‌بازان گروه الف افغانستان در نخستین بازی یک روزه همتایانشان از زیمبابوه را با تفاوت 5 ویکت شکست دادند. در این بازی 5 اووره زیمبابوه با از دست دادن 7 بازیکنش توانست 270 دوش یا رنز برای افغانستان هدف تعیین کند. افغانستان این هدف را در 48 اوور با از دست دادن 5 بازیکنش به دست آورد. رادیو آزادی حالا هم تحولات منطقه و جهان. حداقل 39 پناهجو به شمول چند کودک در سواحل ترکیه جان دادند. کشتی آنها که به سوی یونان روان بود در آبهای ترکیه غرق شد. مقام های ترکیه گفتند 75 تن را روز شنبه نجات دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولیا، نجات یافتگان از افغانستان، سوریه و میانمار هستند. بیش از 1 میلیون پناهجو در سال 2015 میلادی از طریق بحر به اروپا راه یافتند. وزارت خارجه ترکیه میگوید پس از آن که یک طیاره روسی حریم هوایی ترکیه را در 29 جنوری نقض کرد، سفیر روسیه را فراخوانده است. این وزارت در بیانیه روز شنبه گفت که جت جنگی Su-34 روسی با وجود چندین اخطار به زبانهای روسی و انگلیسی وارد حریم هوایی ترکیه شد. در بیانیه آمده که انقره این عمل را به شدت محکوم کرده است. پس از سرنگون شدن یک طیاره جنگی روسی از سوی ترکیه در ماه نوامبر پارسال، تنش میان مسکو و انقره افزایش یافته است. در پاسخ به این اقدام، روسیه تحریم‌های اقتصادی بر ترکیه وضع کرده و به بخش‌های صادرات و سیاحت ترکیه ضربه زده است. و وزیر خارجه روسیه و همتای آمریکایی‌اش جان کری از طریق تلفن در مورد مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد صحبت کردند. این را وزارت خارجه روسیه در بیانیه روز شنبه‌اش گفت. بر اساس این بیانیه سرگی لاوروف و جان کری توافق کردند که در نشست بین المللی در 11 فوریه در منشن آلمان این مذاکرات را بررسی خواهند کرد. قدری جمیل، معاون سابق صدر اعظم سوریه به نمایندگی از حزب مخالف جبهه سوریه برای تغییر آزادی، روز شنبه در مورد نشست منشن با خوشبینی گفت: من باور دارم که نشست منشن مسئله مشارکت کردهای سوریه در مذاکرات صلح را حل خواهد کرد. ترکیه در مورد کردهای سوریه نگرانی دارد. مذاکرات صلح سوریه به تاریخ 29 جنوری در ژنو آغاز شد. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 19، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 12، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم به هندوستان می رود. عملیات در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان با شدت ادامه دارد.
در بین این 37 تن کشته شده افراد پاکستانی هم در بین کشته شده دیده شده.
وزارت دفاع ملی هم می گوید عملیات در دو منطقه ولسوالی بغلان و شمول دندغوری با نتایج مثبت به پیش می رود. جنجال تازه میان انقره و مسکو. ترکیه میگوید یک جت جنگی روسیه حریم هواییش را نقض کرده. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. چرا جوانان به فکر ترک کشورشان هستند؟
به خاطر که مشکلات زیاد شده در افغانستان، کار نیست، غریبی نیست. غریبی باشه هیچ کس وطن خود ایلاکده نمیتونه.
این در رنگ‌های زندگی در اخیر این مجله خبری. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز کابل را به مقصد دهلی نو ترک می گوید. یکی از اهداف عمده این سفر عبدالله عبدالله سخنرانی در کنفرانس مبارزه با تروریسم است. قرار است آقای عبدالله با صدر اعظم هند نیز دیدار کند. در این مورد گزارش را مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان قرار است در کنفرانس مبارزه با تروریسم در جیپور هند اشتراک کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه در صحبت تلفنی شام روز شنبه بر رادیو آزادی گفت آقای عبدالله امروز یک شنبه کابل را به مقصد دهلی جدید ترک می کند و تا روز پنج شنبه در هند خواهد بود. در پهلوی سخنرانی در کنفرانس مبارزه با تروریسم در جیپور رئیس اجرائیه با شمار از مقام‌های ارشد هند نیز دیدار خواهد کرد. آقای رحیمی در این مورد توضیح می‌دهد.
رئیس اجرائیه با نخست وزیر هند، احتمالاً با رئیس جمهور، وزیر خارجه، صدر شورای امنیت ملی هم دیدار و گفتگو داره و در عین زمان در کنفرانس همکاری‌های منطقه‌ای در مورد بندر چابهار و
نزدیک به یک ماه پیش از این سفر کنسولگری هند در شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. گروه به نام جیش محمد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود. آقای رحیمی افزود که تروریسم هنوز هم افغانستان را به طور جدی تهدید میکند.
افغان هنوز هم حضور دارند، شبکه القاعده هنوز هم در محدود در افغانستان حضور داره. در یه آخر هم شاهد رشد و ظهور جریان های تحت نام داعش در افغانستان هستند. هنوز هم تهدید تروریسم بر افغانستان، بر منطقه و بر جهان در افغانستان مرکز و موقعیت داره و بیشتر از پاکستان تمویل و حمایت میشه یک تهدید جدی است.
آقای رحیمی همچنان گفت که در جریان این سفر یادداشت تفاهم میان وزارت‌های تجارت افغانستان و هند نیز امضا خواهد شد. او گفت قرار است توافق در مورد رفع ویزه سفر برای پاسپورت‌های سیاسی هم امضا شود. رئیس اجرایی افغانستان همچنین با گروه از مهاجران، محصلان و تاجران افغانستان در هند نیز دیدار خواهد کرد.
شنیدین که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کنفرانس مبارزه با تروریسم در هند اشتراک میکند. عبدالله عبدالله امروز یک شنبه کابل را به قصد دهلی نو ترک خواهد گفت. در گزارش بخش از اظهارات مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه را شنیدید. حالا هم این صحبت به صورت کامل که مصطفی صدیقی انجام داده و نخست از آقای رحیمی پرسیده که در مورد اهداف و آجندای این مسافرت بیشتر بگوید.
رئیس اجرائیه برای اشتراک در یک کنفرانسی که در مورد مبارزه با تروریسم، خطر تروریسم و تهدیدهایی که در منطقه کرده و سخنرانی در عنوان سخنران اصلی به هندوستان می رود. در شهر جدی کنفرانس برگزار می شه ولی در کنفرانس و سخنرانی در مورد تروریسم و تهدیدها و چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارد، رئیس اجرائیه با نخست وزیر هند، احتمالاً با رئیس جمهور و وزیر خارجه، مشاور شورای امنیت ملی هم دیدار و گفتگو دارد و در عین زمان در یک کنفرانس همکاری‌های منطقه‌ای در مورد بندر چابهار و چیزهای مشترک از این بندر هم سخنرانی می‌کنند. در عین زمان یک جمعی از اعضای کابینه و مجراح اجرای سفر همی میکنن که یادداشت تفاهمی میان وزارت ما و وزارت تجارت هندوستان هم امضا خواهد شد. در قضیه دید تیزان سفر به دو کشور رفت دیده برای پاسپورت های سیاسی هم به امضا میرسه و رئیس اجرای سفرشان با مهاجرین که در اونجا هستن، با محسدین و با تاجران افغانستان هم صحبت و ملاقات دارد.
جناب رحیمی، هند مشخصاً چه نقش را میتونه بازی بکنه در مبارزه با تروریسم و همکاری با افغانستان در این زمینه؟
داریم که هند هم قربانی تروریسم و حملات تروریسم هم در این هندوستان و هم سفارتخانه‌های هند در افغانستان و منافعشون هم مورد حملات تروریستی قرار گرفته و تروریسم یک تهدید برای منطقه و صلح و ثبات منطقه و همگرایی که در منطقه حکومت و وحدت ملی دنبال بشه. هندوستان در گروه‌های ایرگزایی و در عرصه نظامی و در بخش‌های مختلف افغانستان در
همونطور که شما هم گفتین، افغانستان سالهای دراز است درگیر مبارزه با تروریسم هست. در حال حاضر با چه تهدیدهای مشخص روبروست افغانستان از رهگذر مبارزه با تروریسم؟
تهدید تروریسم هنوز هم برای افغانستان و برای سلوی ثبات جهانی افغانستان تهدیدی نیست. طالبان هنوز هم حضور دارند، شبکه القاعده هنوز هم در محدود در افغانستان حضور دارد. در اواخر هم شاهد رشد و ظهور جریان‌های تحت نام داعش در افغانستان هستند.
مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز به هند می رود. رئیس جمهور افغانستان گفته است قضیه کشته شدن محمد زبیر خاکسار مشاور فرهنگی والی ننگرهار باید به گونه جدی بررسی شود. کرکت بازان گروه الف افغانستان در نخستین بازی یک روزه همتایانشان از زیمبابوه را با تفاوت 5 شکست دادند. حداقل 39 پناهجو به شمول چند کودک در سواحل ترکیه هنگام جان دادند که کشتیشان که به سوی یونان روان بود در آب‌های ترکیه غرق شد. وزارت خارجه ترکیه میگوید پس از آن که یک طیاره روسی حریم هوایی ترکیه را در 29 جنوری نقض کرد، سفیر روسیه را فراخوانده است. و وزیر خارجه روسیه و همتای آمریکاییش جان کری از طریق تلفن در مورد مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد صحبت کردند. سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. و این خبرها با جزئیات در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com. ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های جهان. شما را از این رسانه ها را فرشته نگاه مرور کرده است.
روزنامه دی استیتسمن چاپ هندوستان در شماره اخیرش در مورد کنفرانس نوشته که قرار است در رابطه به مبارزه با تروریسم در این کشور دایر شود. روزنامه میگوید عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز روز یکشنبه به هندوستان می رود تا در این کنفرانس که در جیپور راه‌اندازی می شود اشتراک کند. دی استیتمنت می افزاید رئیس اجرایی افغانستان با نریندرا مودی صدر اعظم و سوشما سواراج وزیر خارجه هندوستان نیز ملاقات خواهد کرد. کنفرانس مبارزه با تروریسم از سوی پرناب مکرجی رئیس جمهور هندوستان افتتاح خواهد شد. به گفته روزنامه این کنفرانس در حال قرار است برگزار شود که یک ماه پیش قنسلگری هندوستان در مزار شریف هدف حمله تروریستی قرار گرفت. دی استیتسمن می نویسد هندوستان چند روز پیش 4 فروند طیاره MI-35 را به افغانستان داد تا در مبارزه با تروریسم از آنها استفاده کند. روزنامه دی اکونومیک تایمز در مورد آن اظهارات مقامات آمریکایی نوشته که افغانستان را یک کشور خطرناک عنوان کردند. در مطلبی که در این مورد در اکونومیک تایمز نوشته شده آمده است که با وجود تلاش‌های درازمدت، میلیاردها دلار مصرف و صدها عسکر قربانی، اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنوز هم افغانستان را یک کشور خطرناک می‌داند. در این مطلب آن بخشی از سخنان جاش ارنست سخنگوی قصر سفید به نشر رسیده که گفته واضح است که وضعیت افغانستان بسیار پیچیده است و این یک کشور خطرناک می باشد. The Economic Times به نقل از آقای ارنست نوشته که گفته حکومت و نیروهای امنیتی افغان از حدود یک سال به این سو مسئولیت امنیتی در افغانستان را به عهده گرفتند. در این مطلب همچنان آمده با آنکه نیروهای افغان تلفات دیدند باید از برخی تجاربشان به نفع خود استفاده می کردند، اما نیروهای آمریکایی و متحدان ناتو در آموزش و مشوره‌دهی برای نیروهای افغان همکاری می کنند. سخنگوی قصر سفید می گوید رئیس جمهور آمریکا از اجرات نیروهای آمریکایی و قوای ناتو خرسند است، زیرا اردوی افغانستان هنوز هم نیاز دارد تا در کشورشان مبارزه کند. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیرش در مورد وضع امنیتی افغانستان نوشته است. به گفته روزنامه در حالی که کنگرس آمریکا در مورد پلان باراک اوباما برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است، وضعیت در افغانستان نیز رو به وخامت است. به گفته واشنگتن تایمز
شورشیان مسلح در افغانستان در حال قوی شدنند و اقتصاد این کشور نیز به سوی بحران روان است. به گفته این روزنامه، وضعیت کنونی در افغانستان رئیس جمهور آمریکا را وادار ساخته تا در مورد خروج نیروهای کشورش از افغانستان یک بار دیگر غور کند.
عملیات در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان به شدت ادامه دارد. جنرال مراد علی مراد، قمندان نیروهای زمینی وزارت دفاع ملی که به تازگی وارد میدان جنگ شده، میگوید مخالفین دولت به شمول جنگجویان خارجی تلفات سنگین را در عملیات متحمل شدند. بشیر احمد غزالی در مورد از بغلان گزارش میدهد.
جنرال مراد علی مراد و قمندان قوتهای زمینی وزارت دفاع ملی کشور که به تازگی وارد میدان جنگ در دندغوری با طالبان شده است، میگوید تصمیم دارند تا حملات بالای مخالفین را شدیدتر نمایند. او می‌افزاید در این عملیات تلفات سنگینی بر مخالفین دولت وارد شده و در جمله کشته شده های آنان چندین جنگجوی خارجی نیز وجود دارند.
نتیجه ای که به دست آمده در این عملیات 37 تن از مخالفین که در این ساحه در این جنگ اینا مقاومت کردن کشته شده و 21 نفر هم زخمی دارند. در بین این 37 تن کشته شده افراد پاکستانی هم در بین کشته شده دیده شده و در بین زخمی ها هم افراد خارجی در اینجا به نظر رسیده.
آقای مراد افزود آنها قوی تر از پیش و با اراده کامل نابودی دشمنان وارد میدان شده اند و قصد دارند این عملیات را تا پاکسازی کامل دندغوری از وجود مخالفین ادامه بدهند.
عملیات در چندین مرحله اجرا میشه ولی دوام داره. مسلسل بهترین فرصت برای عملیات های زمستانی قوت های امنیتی ما انتخاب کردیم که عملیات از نقطه که آغاز شده و ای به کجا ادامه پیدا میکنه تا نقاطی که آخرین مرمی دشمن مردم ما را نگران بسازد تا اون نقطه را دام.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بر رسانه ها گفته است که آنها چندین حمله نیروهای دولتی را در ساحه دندغوری عقب زده و 13 تن آنان را کشته و 19 تن دیگرشان را زخمی نموده اند. ادعای که نیروهای امنیتی بغلان بارد آن میگویند تلفات و زخمی های آنان خیلی کمتر از آن چه هست که طالبان ادعا کرده اند. و اما این عملیات افزون بر گرفتن جان طرف های درگیر، آسیب های جدی را به مردمان ملکی ساکن در دندغوری نیز رسانیده است، از جمله بیجا شدن خانواده های زیادی از این ساحات. این یک باشنده دندغوری هست که میگوید
نام احمد الله سوفزای است، از ولایت بغلان، باشنده دندغوری. مردم بسیار بیجا شده. قریه سپیدخان 1.5 خانه بیجا شدن، از گودانام 1.5 خانه بیجا شده، از جویناو، از نیازولام 1.5 خانه بیجا شدن. مردم دبشار آمدن و یک طرف و دیگر طرف رفتن. دیزمستان و برف و مشکلات مردم بسیار.
او خواهان قطع جنگ است و از طرف های درگیر می خواهد تا از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جدا خودداری نمایند.
از جزئیات عملیات در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان شنیدید. در این میان وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تصفیه‌ای در مناطق دندغوری و شهاب الدین ولایت بغلان با نتایج مثبت پیش می رود. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید در نتیجه این عملیات تلفات زیاد به شورشیان وارد شده است. در جنگ بغلان که از چند روز به این سوی ادامه دارد، پایه هایی که برق را به کابل انتقال می دهند از سوی طالبان مسلح تخریب شدند. همایرا الکوزای در کابل با معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان البته صحبت کرده و نخست در مورد جزئیات عملیات در مناطق دندغوری و شهاب الدین بغلان پرسیده است.
در دندغوری و دند شهاب الدین که در ولایت بغلان موقعیت داره، عملیات اردوی ملی به حمایت پلیس ادامه داره و در این به ولایت وضعیت طوری از ما فعالیت های ما بسیار موفقانه بوده و موفقانه ادامه داره و ما از این خوش هستیم که مردم از ما در اونجا بسیار خوب استقبال کردن و استقبال از این ادامه داره و به همین شکل سایه که باید برای مردم برق می آمد در او ساحه دشمن پایه ها را کوشش کرده که ضرر رسانده و ما او ساحه را فعلا امنیتش را تأمین کردیم. امیدوار هستیم که در چند روز آینده برق برای مردم شهر کابل و دیگه مناطقی که به او نیاز دارن برسه.
آقای رادمنش، تاکنون در عملیات چقدر ساحات دولت از وجود مخالفین مسلح پاکسازی کرده؟
مناطق دندغوری و دند شهاب الدین که در اینجا دشمن فعالیت‌های خصمانه را بر علیه حاکمیت ملی ما ادامه میداد تا حدود زیاده به تامین امنیت شده و فعلا بعضی مناطقی که یگان گروپ های ازوا یگان سیر یگان فعالیت خصمانه را میکند او هم زیر نظارت ماست. امیدوار هستم که در امی 24 ساعت آینده ما بتوانیم وضعیت را طوری بسازیم که فعالیت های ملکی در اونجا ادامه پیدا بکنند.
در جریان عملیاتی که راه اندازی شده چقدر زندگی افراد ملکی مسئول بوده؟
ما طوری که میدانید امی اردوی ملی فرزندان امی مردم هستند. ما به خاطر امی خصوصیت کوشش داریم که هیچ نوع تلفات ملکی در صاحب وجود نبیه و خوشبختانه که از این تلفات ملکی جدا در اونجا جلوگیری شده.
جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:55 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم جنجال تازه میان انقره و مسکو. ترکیه میگوید یک جت جنگی روسیه حریم هواییش را نقض کرده است، اما مسکو آن ادعای را به اساس خوانده و همچنان ناتو در این مورد موقف خود را داشته و ابراز نظر کرده است. بیشتر در این مورد در گزارش که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
ترکیه میگوید یک طیاره روسی باز هم حریم هوایی این کشور را نقض کرده است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه روز شنبه هشدار داده گفت اگر روسیه همچنان به نقض حریم هوایی این کشور ادامه دهد مجبور به تقبل پیامدهای آن خواهد شد. اما روسیه این ادعا را تبلیغات بی اساس خوانده است. پیش از اظهارات اردوغان وزارت خارجه ترکیه گفت پس از آن که یک طیاره روسی حریم هوایی ترکیه را در 29 ماه جنوری نقض کرد، سفیر روسیه را فراخوانده است. این وزارت در بیانیه روز شنبه گفت که جت جنگی سو-34 روسی با وجود چندین اخطار به زبانهای روسی و انگلیسی وارد حریم هوایی ترکیه شد. در بیانیه آمده است که انقره این عمل را به شدت محکوم میکند. در این حال ناتو از روسیه خواسته است تا مسئولانه عمل کند و به حریم هوایی ناتو احترام بگذارد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بیانیه روز شنبه گفت روسیه باید با اتخاذ همه تدابیر لازم از وقوع چنین نقض حریم هوایی در آینده جلوگیری کند. در بیانیه آمده است که ناتو در کنار ترکیه خواهد بود. اما وزارت دفاع روسیه گفته است هیچ طیاره جنگی روسیه در سوریه حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده است. پس از سرنگون شدن یک طیاره جنگی روسیه از سوی ترکیه در ماه نوامبر پارسال تنش میان مسکو و انقره افزایش یافته است. در پاسخ به این اقدام ترکیه، روسیه تحریم‌های اقتصادی بر ترکیه وضع کرده و به بخش‌های صادرات و توریسم ترکیه ضربه زده است.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان عزیز، امروز در برنامه رنگ‌های زندگی با یکی از جوانای صحبت داریم که مصروف فروش ترشی و چکنی و بعض خوراکای دیگه از آغاز خود معرفی کنید.
اسمم رشاد است. یکی از فروشندگان ترشی. ترشی و لبنیات چیزا.
در دکانتون چند نوع ترشی را داری؟
سه رقم. یک ترشی اوریس، یکی سرکه ایس، یکی هم ترشی سرخ میگنش.
این ترشی از چی چی میسازه؟
از بانجان، از کدوس، زردک است. بان چی میگنش؟ کرم است. از سرکه است. از این رقم چیز هست.
چه خریدارایتون باز چطور است؟ یعنی مردم چقدر ترشی استفاده میکنند؟
ولی ها زیاد ترشی استفاده میکنند.
دیگه در پلی ترشی چی در دکان مفروشی؟
لبنیات است، شیر است، قیماغ است، مسکه است، پنیر است، عسل است، هم لبنیات، رود خانگی است، چکه. لبنیات هر چیز که داشته
ضرورت مردم باشه. اینا را کلش در کابل جور میکنن یا از پاکستان و بعضی کشورهای دیگه میاد؟
در افغانستان جور میکنن، از ولایت لوگر میاد.
ها
کلش وطنیست یا نه؟
کلش وطنیست.
چطور از کاربار در کابل؟ یک تعداد مردم خود ناراض هستن، میگه کار نیست. خودت بله. چون جوان هستی چطور است؟ زیادتر جوان ها در گریز هستن؟
بله بله ها، زیادتر جوان ها در گریز هست، بخاطر که مشکلات زیاد شده در افغانستان. کار نیست، غریبی نیست. غریبی باشه هیچ کس وطن خود ایلا کده نمیتونه.
خودت در دکان کار میکنی، چطور از کاربار خودت؟
بله شکر از دیگه، از وقت کده فروشات کم شده.
چطور این فیصدی چقدر روزانه سابق چقدر سودا میکردی حال چقدر میشه؟
سابق خوب بود 70% 80% بود، حالا بقی از 80% 50%.
مشکلات جوان ها را خود چی فکر میکنی؟ چون یک جوان هستی، جوان ها در افغانستان چی مشکل دارن؟
مشکلش این همیست که در افغانستان ورزشکار کس اهمیت نمیده. من خودم تقریبا چقدر وقت میشه 7 ماه میشه که من خودم ورزش فری فایت میکنم. فری فایت میکنم که اینا را یک سازمان صحیح جور نیست که آدم صحیح تمرین کنه، در جای خوراک صحیح داشته باشه، پوشاک صحیح داشته باشه، خرج مصرف داشته باشه.
چی میخوایی که داینده چی شوی از رای ورزش؟
از رای ورزش میخوایم یک قهرمان شویم.
چی کنیم که وطن ما آرام شوه؟
باید کل ما یک جای شویم، صلح برپا کنیم که وطن ما جور شوه،
وحدت ملی
بخواهیم. وحدت ملی
بخواهیم. خیلی ممنون، تشکر.
بخیر باشه. خیلی
تشکر از ابراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. فراموش نکنید تا نیم ساعت دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد. باز هم